په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبولو میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوري. په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلۍ اتلسمه د سپتمبر اتمه. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل سوه. پژواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته سوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هېواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شي اړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون وویل کډوال په دې هېواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. ښاغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې ده د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وږې پر نهمه نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید په پایله کې د لګېدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یوه پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 د کال 2 اکتوبر پر ومه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوه. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی 6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. کمنده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت د دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13مه پیلېږي او د سپتمبر تر 28مې پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و خو له افغانستان څخه یوازې نژند حاضر و. نژند خپل سیال میکس هاندا ناژیک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژیک د نژند د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژند ګټونکی اعلان کړ. نژند په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. امریکا د ولسمشری ټاکنو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قوماندانانو دخوا نه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
دا هم ورته چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې نن 23 کاله پوره شول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکورېدو په وروستیو اونیو کې ووژل شو.
اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې پخوا ناکام اوس هم ناکامېږي.
له غلام خان بندر څخه له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مساله دوه چراغ ډېر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
اوکراین د ایران لخوا روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو د میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له رانږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوست رسپانی د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنه.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له 3 تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوري پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو ډیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوحې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه د مخکینی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوري پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور لمخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز لدریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیتر وسیلی چې په دې وروستیو کې متقاعد شو، او د پلیو سمندري ځواکونو برید جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړي چې د حکومت دوه مهم چارواکي، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی وو، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، وسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري، او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولې دي.
نن د وژې اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې درویشت کاله پوره سول. هغه د طالبانو د لومړۍ دورې د نسکورېدو په وروستیو اونیو کې ووژل سو. د احمد شاه مسعود په مشرۍ هغه وخت د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د شمال ټلوالي واحده جبهه فعاله وه، خو اوس چې بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، څو جبهې په وړاندې مبارزه کوي. د مقاومت په نوم په دې جبهو کې یوه هم د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ده چې وخت نا وخت د ځینو حملو مسؤلیت مني. آیا د احمد مسعود په مشرۍ جبهه د هغې ټلوالي ځای نیولی سي چې د احمد شاه مسعود په مشرۍ فعاله وه؟ په څو ثانیو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي. احمد شاه مسعود له نن څخه درویشت کاله مخکې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 9مه چې د 1400 لمریز کال د وژې اسمبلۍ له 13مې سره برابره وه، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د هغو انتحاري حمله کوونکو لخوا ووژل سو چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو. ویل کېږي چې پر نوموړي د دې برید طرحه القاعده شبکې جوړه کړې وه. پر مسعود له برید دوې ورځې وروسته د سپتمبر پر 11مه په امریکا کې د القاعده شبکې غړیو خونړي بریدونه وکړل چې له کبله یې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طالبانو د هغه وخت پر واکمنۍ چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه بریدونه پیل کړل. په تیر جمهوري نظام کې د وژې اسمبلۍ 13مه د شهید د ورځې په توګه لمانځل کېدله، خو په تیرو دریو کلونو کې دا کار نه دی سوی. احمد شاه مسعود هغه وخت د طالبانو په لومړۍ دوره کې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد د جګړې مشري کوله چې له 1994 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پایه یې دوام درلود. سید اکبر هغه چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې یو قومندان وو او اوس د خلاصون لارې شورا مشري کوي وایي د احمد شاه مسعود په مشرۍ ائتلاف چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کوله د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې پرتله ډېر تفاوت لري.
یو د احمد شاه مسعود مبارزه وه د طالبانو په مقابل کې، خو بیا هم په هغه وخت کې طالبان ډېر مخته روان وه وقتاً په وقتاً باندې د دسمنځ کې نیولې او ځایونه ولې شمال ته طالبان داخل شول، شمال تر ولکې لاندې راوستې اکثر یو د بدخشان ماورانه ټول منځ کې طالبان په ولکې کې شو. خو احمد شاه مسعود په هغه وخت کې په دې نسبت باندې چې هغه په جهاد کې د روسانو په وخت کې هم مجاهد و جهاد یې کړی و او په پوهنه کې هم پوه خپل ځان یې تر ډېره وخته پورې ساتلی و. د زوی چې دی احمد مسعود زما فکر باندې هغه نه د تجربه لري او نه جهاد کړی دی او نه به خلک دوني په پسې شي لکه په هغه چې پسې و، نو دا په دې په مابین کې به ډېر فرق و.
احمد شاه مسعود چې د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد تجربه هم درلوده، د دیارلسو د دیرشم مریض کال د وږي اسمبلې پر یولسمه د پنشیر ولایت په جنګلک سیمه کې زیږېدلې و چې په ځواني کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د یو مخکښ قومندان په توګه برخه درلوده او د طالبانو تر لومړۍ دورې مخکې د پخوانیو مجاهدینو د تنظیمي واکمنۍ پر مهال یې هم مهم پوځي رول درلود. کله چې طالبانو د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو له دولت کابل ونیوه، احمد شاه مسعود چې د دې دولت د دفاع وزیر وو وتوانید چې له بیلابیلو تنظیمي ډلو څخه د طالبانو مخالف قومندانان د طالبانو په وړاندې په یو متحده ټلواله کې راټول کړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي دفاع وزارت سرپرست او اوس د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي هغه مقاومتونه نه بریالي کیږي چې په ملي سوچ سمبال نه وي.
د مجاهدینو قومندانانو چې کله قدرت ونیو او د حکومت په وخت کې سقوط شو، دیو په ولایتونو کې او په مرکز کې سیاسي پوستونه ونیول، اما متاسفانه چې د دیو فکرونه هماغه د چریکي قومندانانو په شکل باندې وو او وینه شو کړی چې ملي فکر ایجاد کی او د یو ملي نظام او حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. نو همدایله تو چې ټول په خپل محلاتو کې ناکام شول، ځکه چې دیو سیاسي چوکۍ ونیولې، اما د دیو فکرونه ماغه سي د چریکي قومندانانو په شکل باندې پاتې شول. د اوس وخت کې خو داسې مقاومت هم وجود نه لري، اما بیا هم دا ماغه د چریکي قومندانانو هغه بیکګراوند په اساس باندې دیو مخې ته ځي او تر اوسه پورې ملي مقاومت چې یو ملي فکر باندې چې ټول افغانان په هغه کې راټول شي وجود نه لري. نو اوس هم دغه مقاومتونه په نومونو باندې چې دي دا محلي دي او د محلي مقاومتونه لکه څنګه چې پخوا ناکام اوس هم ناکامیږي.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې د مقاومتونو عمده جبهه د احمد شاه مسعود په مشرۍ رهبری کېدله، خو اوس د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ترڅنګ د افغانستان د ازادي جبهه او ځینې نورې ډلې هم فعال دي. طالبانو په خپل لومړۍ واکمنۍ کې هم د دوی په وړاندې د مخالفو جبهو تحرکات کم اهمیت شول او په خپل اوسنۍ واکمنۍ کې هم چې درې کاله پوره سوي د مخالفي ډلې مهم نه ګڼي. خو د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د ملي مقاومت جبهه مشري کوي وایي پنځه پوځیان تر امر لاندې دي. هغه تیره اونۍ د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې ته ادعا وکړه چې د دوی جبهې د روان میلادي کال له پیله د طالبانو په وړاندې 202 حمله کړې دي. د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غوایي احمد شاه مسعود توانېدلی و د طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره د دینو بهرانیو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي، خو زوی په دې کار د ده په وینا بریالی سوی نه دی.
احمد شاه مسعود طالبانو ډېر منطقي ونیولې او طالبان دې اندازې ته ورسېده چې خارجیان په دې پوه شول چې نور طالبان د افغانستان ټول افغانستان تر واک لاندې راولي. نو بیا هغه و چې د احمد شاه مسعود د ډلې سره بیا دوی ملګري شول، د خارجیانو په دې راوسته باندې دوی طالبان ته ماته ورکړه. اوس د احمد مسعود چې دی تر اوسه پورې زما فکر باندې د بعضې خارجیان سره کومکونه و اشتقاق کوي، اما لیکن خارجیان تر اوسه پورې د دوی ملګري نه دي، ځکه زه فکر کوم چې خارجیان نه غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت هغه راوپرېږدي او نه دا چې مداخلې ته لکه د احمد شاه مسعود د نورو ملګرو په سره چې دوی ملګرتیا وکړه افغانستان کې شل کال اشغال افغانستان تر اشغال لاندې راوستي دا چې اشغال ته فکر نه لري. نو په دغه خارجي سطح باندې هم زما فکر باندې د هغې مبارزې یا د هغه مخالفت او د اوسني مخالفت ترمنځ توپیر شته. هغه مخالفت چې خارجان د دې سره پرامل ګریس ولا افغانستان شرکا له شاته وغورځو.
احمد مسعود په خپل تازه څرګندونو کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د دې سبب سوي چې طالبان تر بل هر وخت ډېر په وسلو سنبال سي. نوموړي همدارنګه وخت پر وخت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ وکړي. طالبانو په خپل لومړی دوره کې په داسې وضعیت کې واک ترلاسه کړی و چې د افغانستان زیاتې برخې د مجاهدینو ترمنځ د داخلي جګړو له کبله ویجاړې شوې وې او د افغانستان اقتصاد هم ډېر ځپل شوی و. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی نجیب ننګیال وایي یو علت چې د طالبانو په وړاندې روانې جبهې ډېرې برلاسې نه ښکاري دا دی چې طالبان تر بل هر وخت له کافي پوځي تجهیزاتو برخمن دي.
زیربنا په لاس ورغلی دی چې هغه وخت کې دغسې زیربنا نه و. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیسو د اردو دپاره چې کوم تحکیمات مخکې د مخکې نه جوړ شوي وو په شلو کالو کې هغه دوی ته لاسته ورغلی دي چې پخوا طالبانو دا نه درلودل او دا ډېر زیاتې پیسې ډېر زیات منابعو ته اړتیا لري چې دوی په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې په مختلفو لویو لارو کې مختلفو ځایونو کې نظامي تحکیمات یا زیربنا دوی جوړه کړې وای. نو دا د دوی د قوت نه کې دي د تیر په پرتله باندې او د جګړې تاکتیک کونه هم متفاوت دي. دا واری طالبانو په لومړی دوره کې مونږ د ځانمر ګبریدونو شاهدان نو د هدفي وژنو دغه ډول تاکتیکونو شاهدان نو. دوی مثلا په هغه دوره کې د خارونو په منځ کې دوی بریدونو تجربه نه درلودله او دوی فعلاً دغه څه دي چې په تیرو شلو کالو کې دوی پراخه نظامي تجربه ترلاسه کړله. د جنگ په میدان کې ډیره اوږده جګړه وکړه.
طالبان د تیر جمهوری نظام په وړاندې د شلو کلونو لپاره له جګړو، چاودونو، ځانمرګو بریدونو او نورو غلچکی حملو وروسته پر قدرت د آرام ساه اخلي. خو د دې په وړاندې خال خال مقاومت هم روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په جون میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو د طالبانو مخالفان په خپلو کې انسجام نه لري او د دغو ډلو وسلولو بریدونو د طالبانو تر ولکې لاندې قلمرو ته د پام وړ ګواښ نه دی پیښ کړی. د طالبانو ځینې مخالف ډلې چې له بهر فعالیت کوي د اوسنۍ سیاسي کشالې د حل لپاره د وسلولې جګړې پر ځای د خبرو او مفاهمي لار غوره ګڼي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل چې د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د مشرتابه غړی هم دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا موضوع یاده کړه.
د افغانستان د جمهوری غوښتونکو خوځښت او موږ په دې عقیده باندې یو چې باید د خبرو د ډایالوګ د لارې ملي اجنډا باندې کار وشي او هغه بالاخره د ډایالوګ د لارې د افغانستان مشکل حل شي چې د نفع او د انحصار د قدرت سیاست نه وي او ټول افغانان چې د بیلابیلو ډلو ګروپونو دي د تفاهم په نتیجه کې د قانون په چوکاټ کې ټول سره ژوند وکړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې هر حرکتونه او مقاومتونه چې ملي سبغه ونه لري هغه ناکام دي او څه نتیجه نه ورکوي. نه پخوا نتیجه ورکړي وه نه اوس نتیجه ورکوي.
طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د قدرت د شریکولو له طرحو سره مخالفت کړی وو او اوس هم دې ته تیار نه دي دا سه ټولګډونه حکومت تشکیل کړي چې نړیوال یې غوښتنه لري. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې د یو هیواد له خوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی تر اوسه له خپل مخالفو جهادونو سره مذاکرو ته لیوالتیا نه ده شولې. خو د طالبانو مخالفو ډلو ویلي دوی به هم د دې ډلې په وړاندې له جګړې لاس وانه خلی. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال وای د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه د جګړې په ډګر کې لازمه تجربه نه لري.
دا مقاومت سنۍ ډله چې دا خو تر ډیره کچه پورې دغه د جنگ په میدان کې د چریکي عملیاتو په برخه کې څه ډول چلن چې باید طالبانو د نظام سره یا رژیم سره وشي په هغه کې کاملاً بې تجربه ده او د منظمې جبهې جګړې یو څه ناس برخه یې ځینې غړي د افغانستان د نظامي جبهو کې پاتې شوي وو، یعنی د افغانستان د اردو د پولیسو په لیکو کې. خو هغه د تاکتیکي د چریکي جګړې تجربه لا هم نه لري او شاید ورته مشکل اوسېږي. کوایما دا به ډیره د انصاف لري نه یی که خپل احمد شاه مسعود هم فعلی وضعیت کې د طالبان سره مخامخ وای هغه ته به ډیره مشکل وای چې دغه وسره قوت چې طالبان لري او کوم منابع چې وسوی لري او کوم تاکتیکونه چې دوی په تیر شلو کالو کې وکړول دا د احمد شاه مسعود لپاره هم ډیره مشکل شي وای چې د سره مقابله کړی وای. یوازینی څه چې طالبان ته زه فکر کوم سرخوږی جوړولی شي هغه د افغانستان د خلکو د ولس پاسون دی. د ولس پاسون پرته د پراخ ولسي ملي پاسون پرته د کوچنیو جبهو دپاره او تر څو چې ملي اجماع له ځانه سره ونه لري او ملت له ځانه سره ونه لري د نورو هیوادونو په مرسته باندې کوچني تحرکاتو ته باندې ټوله تکیه کوي. فکر نه کوم چې په اسانۍ دوی وکولی شي چې طالبانو سره جګړه وکړي.
طالبانو که څه هم په تیرو دریو کلونو کې پر رسنیو، ټولنیزو شبکو او خبریالانو فشارونه زیات کړي، خو بیا هم د طالبانو په وړاندې د وسلوال مقاومت، غلچکیو، بریدونو او نورو جګړو راپورونه خپریږي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وایي هر حکومت که د ولس په وړاندې له استبداد او جبر کار اخلي له عکس العملونو سره به مخامخیږي.
خصوصا په افغانستان کې چې زور زیاتی او سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مشکلات د نظام له طرفه نه پر خلکو باندې تحمیل شي، طبیعتا پر خلکو باندې بد لګیږي او خلک د نظام په مقابل کې عکس العمل ښیي او د وخت په اوږدو کې ځینې مقاومتونه له پرګنو نه په متفرق ډول شروع او ورو ورو په سطح د ملي پراختیا مومي. یقینا بهتره دادی چې او ستر زبا تر چتر لاندې د ناخوالو په مقابل کې وتوانېږي چې ودرېږي او مبارزه وکړي چې مثبته سیاسي اغیزه پر خلکو باندې پیدا کړي.
انتقادونه دا کړي چې هم طالبانو او هم یې مخالفو ډلو هغه څه ته چې خلک یې غواړي پام نه دی کړی. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود تیر کال ویلی وو په اصل کې چې نړۍ افغانان هیر کړي، دوی به د خلکو په ملاتړ خپل مقاومت ته دوام ورکوي. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي همغه څه چې طالبان د یو ټولګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي، تر اوسه یې سیاسي او وسلوال مخالفان هم نه دي توانېدلي چې د دې ډلې د واکمنۍ پر ضد تر یوه پیاوړي او واحد چتر لاندې راټول سي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له پنشیر او ځینو نورو ساحو پرته پر نور افغانستان ولکه ټینګه کړې وه، خو په وړاندې یې پوځي مقاومت روان وو. اوس چې طالبان تقریبا د افغانستان پر ټوله جغرافیا واکمنان سوي، لا یې هم په وړاندې د مقاومت لړۍ ختمه نه ده، خو اوس دا مبارزه په پاشلې بڼه داسې وضعیت کې روانه ده چې د احمد شاه مسعود له مرګ درویشت کلونه وروسته یې زوی د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشري کوي او باور داده چې لا هم احمد مسعود نه دی توانېدلی د طالبانو ټول مخالف لوري تر یوه چتر لاندې منسجم کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ازادي رادیو ته غوښست. اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندېښنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو له پلوه ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبریالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځني ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 360 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکوونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیه ته دا بلستیک توغندی د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیه ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 360 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت دا هم ویلي و چې تهران د جګړې له ښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربند له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپله په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه. یو وار بیا د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل سوه. پژواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل سوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. د جرمنی د اپوزیسیون مشر فدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرت چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمنی په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون ویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرت کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون ناوخته وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یو مخکنی برید په پایله کې د لګېدلې اور د وژنې هڅه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 1200 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي. د آزادو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړی راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګانه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده. سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده، خو بیا هم ځینې ستونزې لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تاجران وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دی خو پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تاجران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوی چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتک بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتک وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دوړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر ته ځي. که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتک څه مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه به وي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کما دوکانه د ټریډ کا غزوه ته شری کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وو کو د غلام خان په بارډر باندې وا مسالا دو چراش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تاجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تاجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیا و سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو ترسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوي هم جوړوي.
دوه مسله چې وا دی وه درته ان شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګړی ته ورکوي او پاکستانی ګړی ته چیرې په وجه سره افغانی ګړی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغسې پاکستانی ګړی ها کلای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دی د ټریډ د کاغذ ورکول اړ سلو دی چې دا پراسیس چې کیم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. عام خلک د تاګ رو تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډېره غټه مسله ده چا د ویزې د تاګ رو تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دواړه لوري نه مال وړونکو ګاډو د کلیر کولو عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د ګاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډېر کم او سست و چې نن ښه شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو یو وار بیا موزه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ یې ګټلي دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به یې د روانې سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسېدلې ده، چېرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو وار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشفت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالمالک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، گلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینټل جمپ سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچېری افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو رپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 1.5 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 خو سلی رشتی د سرو زر دي. د دغه سیالیو په تړاو زمونږ همکار ذبیح الله شهزاد را تخپل نظر را لېږلی او ولی دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقره مدال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویمه ټیسټ سیالي د اگست په درېیمه نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د لسو وکټو په تفاوت ګټلې وه او دا لومړی ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبې غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اویا او په دویمې پاڼۍ کې بیا 102 اویا منډې کړې وې. بنگلاديش چې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې کړې وې په دویمې پاڼۍ کې د پاکستان له لورې ورکړل شوی د 104 منډو هدف په د سلورو وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنډاس سلیزه وهلې وه خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمې ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د لسو منډو په د لسو وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 199 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 کلنې ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 29 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 29 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2015 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو او درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 کلنو آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2015 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2016 19 کلنو ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپ وهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړي دي. د میډل آرډر په توپ وهونکو کې برکت الله ابراهیمزی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستي دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علي خیل انتخاب شوي دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوي دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوي دي او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوي دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کمپ لپاره هم د 40 کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نوم نومولې ده د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغې لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفی الله ترخیل، حسن ساخیل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اعجاز احمد، احمدزی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلام احمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپے، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کم ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده، خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنا که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غني یو. صرف ست کار دومره پکار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه او پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعیا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سایکریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د موږ ټکنیک چې دا ډېر زیات پیاوړي وي، هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډېره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډېر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمریناتي میچونه او ډېر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20 نه تر 25 اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجت سی او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسائل دي. ټیسټ لوب ډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ کې مونږ که دا نن هم ورته شروع کوو، نو مونږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته له سره ورته شروع کړو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیمزی دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شی ده چې دی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خود بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګرون کې پر ورځ تیرولای سي، او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولای سي، او پلان جوړولای سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتن خامخا د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده، په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای سوي وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و، او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما په اند باندې په داسې ډېره ځوانه لوبډله ده، او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي، دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی، او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چنجا پیسې کړي دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي. سیدا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه سو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوری ځای وهلی ده، او د کیپر شاته رنس کړی. نو دغه شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي، دا به د سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندی د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي، او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته، او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي. که هغه دې میچ پیس ته او که هغه هر یوه برخه یې سده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شی د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد سدا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجیان یې ورته شروع شوي دي، او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي، او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان او د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق کې ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې، او د هغو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي، او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي. او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق خو بهوي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده، او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د اول کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل مو خو اس د کنډیشن سوچ سکو چې کلم غراشد لرو مجيب لرو پټین کې بیا زیات مونږ د سپیننګ کنډیشن ورکو خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو مونږ باید دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي مطلب اوږد لاړ نه سی او که چېرته ټیسټ میچ سیدا اوږد لاړ بیا مونږ ته ډیر زیات نقصان ده نو مونږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې مونږ آؤټین کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وسي چې د سپیننګ برخه سیدا له ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسي.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خپرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز موږ خپرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.